السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په سر کې بمب کړی پام وکړی د دې سات خبرونه ته پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې درې افغان خبریالان نیولې دي په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبری ازادي رادیو ته وویل د امریکا غټ په خوانی خبریال اشرف الله جلال زید ارزو ټلویزیون په خوانی خبریال ذاکر الله یزدانی او د وی محلي رادیو کارکونکو یعتق الله رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولی او حاجی کام ته انتقال کړي که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د خبریالان ولې نیول شوی خو ډیر کله پاکستانی پولیس په دې هیواد کې میشت افغانان د ویزو د نه درلودلو له کبله نیسي او بیرته افغانستان ته ډیپورټوي په ایران کې د بایو پل وروالي د اعتراضونو په دریم ورځ نن سه شنبه په تهران او شیراز کې بازارونه وتړل شول د آزاد اروپا آزادۍ رادیو فردا څنګه یو شمیر ویډیوګان تر لاسه کړي چې کسبکاران او دغه سې دوکانداران خې چې اعتراضي غونډه پیل کړي راپور نو وایي چې د تهران په لوی بازار کې نن په دریم ورځ احتساب روان دی تصویرونه کې لیدل کېږي چې امنیتی ځواکونو په شوش میدان کې د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره خو بهونکې غاز استعمال کړي د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګری ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 355 شکمن کسان نیولې دي دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوی چې پرون دوشنبه د ترکیې په شمال ویدیځ کې په یو وسلوالن خطه کې درې پولیس وژل شوی او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوی وو د ترکیه کورنیو چارو وزیر علي يرليکا وایي چې د عملیات د ترکیه په یو استولایتونو کې شوې د بنگلاديش لمړی خزینه صدر اعظم خالده زیادت یا کلنۍ په عمر د اورپې کې ناروغي لقبل ملشوه خالده زیادت چې د بنگلاديش د ملت پال ګون مشره و غوښتلې پراتونکو ټاکنو کې ونده وخلې د هغې د مړینې لقبل په بنگلاديش کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان شوې او عبدالقاسم فردوسی چې د افغانستان د واورین سړي په نوم مشهور دی د غور ولایت په مرکز کې د معلولیت لرونکو د ملاتړ لپاره د ورزشي حرکتونو لړۍ پیل کړې فردوسی لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دغو ورزشي حرکتونو موخه د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د مالی ملاتړ او کاري فرصتونو برابرولو ته د خلکو پام ور اړول دي فردوسی چې بوکسر دی نګدې لاس کال کې چې په عام ځایونو کې درانه ورزشي حرکتونه ترسره کوي دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي اسلام کلا بندر کې دراستنیدونکو د ملاتړ چارې لا هم ځنډیدلې کډوال اندېښمن دي
زه خپل ناروغ یم څلور ماشومان لرم یو مېرمن له هغه ځای راغلو خو دلته هیڅ نشته
د تور خام د لارې د بندوالي سوداګریز زیانونه 50 میلیونه زیان یوازې پاکستانی سوداګرو ګاللې
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تور خام تاسو خبره کوم
سالنګ لار بیا واورو او توپانونو تړلې ده مسافر او کورنۍ سرګردانه کړي
موټرې په لار کې بند پاتې شوې ده ماشومان دې بې قرار ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده نه کوېږم دا ما په څه وضعیت کې وي
او نن دریمه د چې د تهران د بازار ډیره برخه د اعتراض په بڼه رخصت
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې راځو د سر راپورتا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای چې د هرات په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله دراستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې پاتې دي دغه سازمان ویلي چې اوس مهال دغلته دراستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیايي خدماتو اوبو او حفظ الصحه محدود خدماتونه وړاندې کیږي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو د تګ مخه ونیول چې له امله یې په اسلام کلا بندر کې دراستنیدونکو د هر کلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ډب شو د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي خو د راپورونو له مخې طالبانو ټینګار کړی چې د اسلام کلا د هرکلی په مرکز کې غیر روغتیایي خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه نشته اسلام کلا له ایران نه افغانستان ته د کډوالو د اخراج یا ستنولو تر ټولو مهمه او اساسي لار ده تفصیل به له اکرام الله اکرام وو
داسې مهال چې ایران د هرات د اسلام کلا بندر للارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي هلته د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډېدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د ډسمبر 29 خپور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنېدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د IOM د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې ښځینه کارکوونکي کار وکړي. پراپور کې راغلي په منځني ډول اوس مهال له ایران د ورځې 1224 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنډغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوی افغان چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوخته، خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
ما د اسلام کلا
زه دلته په اسلام کلا کې په کمپ کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي، دلته وضعیت ډیر بد دی. موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهیږو چاته ورشو او چانه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي ل خپل 15 کسیز کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېرمن له هغه ځای راغلو، خو دلته هیڅ نشته. موږ په ډیرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځبک لرو، هیڅ نشته. زه خپل د سګو ناروغي لرم او ډیر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو په تک بندیز ولګولو چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د رسنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیول شو. که څه هم IOM ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې رسنیدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي وو چې د دوی په خزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز له امله په افغانستان کې ژوند ژغورونکي خدمتونه ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیونه ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستانه شوي چې لږ تر لږه 80% یې ښځې او ماشومان دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
له ایران ورزو بل گاونډي هیواد پاکستان ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله د دواړو خواو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان رسیدلی دی. پاکستانی سوداګر وای په 13 ورځو کې تر 200 میلیونو ډالرو زیات تاوان کړی. دوی وای نه وځي افغانستان د دوی د سوداګری مالونو لپاره لوی بازار وو، بلکې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د افغانستان لارې ډېره سوداګری کوله چې د محل دا سوداګری په ټپه درېدلې. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندیدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدې عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاء الحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څه باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندېدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باهمي تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 ملین ڈالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ کو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 1000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلارو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالی او امنیتي پیښو په مهال ورته خنډونه رامنځته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اغېزې رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییزه اقتصادي بې ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په ځواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغو خلاصي نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو مخکې مو واوریدل چې د سیاسي ترنګلتیا له کبله څه باندې 2 میاشتې وشوې چې له پاکستان سره د تګ راتک ټولې لارې تړل شوې دي او دواړو لورو ته سوداګر زیانمن کړي. بل لور ته بیا واورو او توپانونو د سالنګ لوی لاره تازه نن بند کړې ده. دا په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې د سالنګ لاره د واورو او توپانونو له کبله بندېږي. دا خبره د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانا کړی ده. د دغه لارې له بندوالي سره مسافر او سوداګر دواړه اندېښمن او سرګردانه شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو وایي ورورې لخپلې مېرمنې او وړو مشمانو سره تیر شپه له کابل د کندوز پر لور حرکت کړي، خو د سالنګ لارې د بندېدلو لامل اوس بند پاتې او لګڼو ستونزو سره مخ دي. هغې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي، سه شنبه د دسمبر 3 ازادي راډیو ته ویل
زما ورور له خپل کورنۍ سره تیر ورځ نه وخت د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغوی پوښتنه وکړه، راته ویل چې موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده. ماشومان یې ډېر بېقراره ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلی. د بلخ ولایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ د وړو تیلو، ساختماني موادو او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیږد په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید عامل له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د حواله ښه کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې دی یو بارډون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر رامنځته کېدو باید د سالنګ په بدیلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو لار ارزښتناک لارو نه د سالنګ لار ده. یدي کچېر موږ بدیل پیدا نکو، موږ نه سو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې کله توپانونه یې کله واوري موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. تبي د سټو کې به قیمته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو له امله د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان اشرف حق شناس سه شنبه د دسمبر 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د سالنګ لوی لار سهار 2 بجې او 30 دقیقې د درنې واوري، سختو طوفانونو او په لاره کې د هوایي ګرد او غبار د راښکته کېدلو له امله د مسافروړونکو او بارونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل شوی. نوموړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالی تلفاتو مخنیوي او خلکو غوښتنې چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. دا لار نږدې یو نیمه اونۍ مخکې هم د سختي واوري او طوفان له امله تړل شوی و. د لار په داسې حال کې د واوري او طوفان له امله تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 میاشتو راهیسې تړلې. د روان کال د اکتوبر په 10 د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان د غلارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو ترانزیټي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست سه شنبه د دسمبر 1 د افغانستان په څلور ریش ولایتونو کې د درنې واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې پکې د اورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واوري کچا له 10 تر 15 سانتي مترو او د باران اندازه به له 10 تر 15 ملي مترو پورې ورسیږي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو را سره اوسه ورسره په افغانستان په اړه راپورونه ته بیرته راستانه شو. اوس ورزو کاونډي ایران ته هلته نندریمه ورځ د چې په پلازمینه تهران کې ګنشمیر بازارونه په اعتراضي ډول تړل شوې دي. دغه اعتراض پر تهران سربیره د ایران یو شمېر نور ښارونو ته هم غځېدلې. دا چې د اعتراض لامل څه دی والي له درې ورځو را په دې خو دغه ناکراری پیل شوې دي. همکار مې سلطان محمد سرور دا موضوع تعقیب کړی د محل سره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب ستړي مشي راځي له د روسي وضعیت پیل کو. نن چې د اعتراضونو درېمه ورځ ده، پلازمینه تهران کې څه تیریږي او آیا شاوخوا نور ښارونو ته هم اعتراض غځېدلی کنه؟
تاسو ستړي مسي او اوریدونکو ته سلام. په ایران کې مظاهری او اعتصابونه له درې ورځو راهیسې پیل شوي دي. دغه اعتصابونه د یک شنبه په ورځ وروسته لدی چې په ایران کې د خارجي ارز او د سرو زرو په قیمت کې اوچتوالی راغی پیل شول. د نن ورځې ریپورټونه ښیي او د ازادي راډیو فردا څنګه ویډیوګانې ترلاسه کړې دي چې د تهران د بازار لوی برخه تړل شوې دي. دغه راز کرمانشاه کې شمال غرب کې هم اعتراضات شوې دي. پرون په ایران کې په شوش او په ملایر او ځینو نورو سیمو کې هم لاریونونه د کسبکارانو راوتیو. او اعتراض کړی وو. نن هم په مجموع کې ویلي سوت سے احتساب او اعتراضونه دوام لري.
که څه هم تاسو لاندې اشاره ورته وکړل چې لامل څه دی، اما کراس شو دی چې په ایران کې چې تقریبا یو سختدریزه حکومت دی، دغه ډول اعتراضونه ډیره کمه سابقه لري. لامل څه دی چې دومره خلک وپارېدل او دغه اعتراض دومره لوی شو چې نن دغه دریمه ورځ ده؟
په خو هم دا ډول اعتراضونه او اعتصابونه شوي دي. په مجموع کې په ایران کې ولس خایي چې ښکاري چې له ځینو چارواکو یا حکومت نه ناراضه دی، او هر فرصت چې ترلاسه کړي د اعتراض لپاره هغه اعتراضونه لکه څنګه چې موږ ویل د قیمتونو د اوچتوالي په باره کې دي. خو بیا هم په دغو اعتراضونو کې داسې شعارونه اوریدل شوي دي د حکومت ضد او د ایران د مشر خامنه‌ای خلاف شعارونه ورکړل شوي دي. نو په لویه کې په ایران کې نارضایتي سته او کله ناکله د دغه سیاسي صابون په شکل کې څرګندېږي.
بله، او د پولیسو چلان څه دی؟ په خو په دغه مظاهرو کې د لزګونه کسانو د نیولو خبر ورکول شوی دی. البته د ایران حکومت ورته خپل استدلال لري او وایي چې دغه کسانو یا له مظاهرو نه یا له اعتراضونو نه ناوړه ګټه اخیستله. داسې ویل کېږي چې نن یا پرون هم پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی دی، یا الکتر لګه مظاهره کوونکي تیته پاره کړی دی، داسې څه راپور نشته؟
په ترلاسه شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مشخصا ایرانی امنیتي ځواکونو د تهران په شوش میدان کې د اعتصاب کوونکو او د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره له اوکې بیونکې ګازه کار اخیستی دی. یو شای بل چې د پام وړ دی او هغه دا دی چې دا لومړی ځل دی چې ډیره کم سابقه توګه د ایران دولتي رسنۍ د روانو اعتصاباتو راپورونه خپروي. هغوی ورته په نامه د اغتشاشات رنوال لاندې دا جریان تعقیبوي. حکومت هم غبرګون ښودلې دی. د جمهور رئیس پزشکیان دفتر ویلي دی چې دوی د مرکزی بانک رئیس تبدیلی او په ځای نوې رئیس ټاکی. نو وګورو چې دغه اقدامات به څومره د لارون کوونکو د قناعت وړ شي کنه.
د افغانستان ګاونډي هیواد د څه غیزې کولای شي احتمالي د افغانستان پر وضعیت باندې؟ ځکه تګ راتګ لارې له پاکستان سره مخکې موږ وورې دي چې تړلې دي، ایران سره تګ راتګ او تجارت روان دی. آیا دغه اعتراضونه، دغه مظاهرې، د بازار بندوالی به پر افغانستان هم پلان یا اوږدمهال کې غیز وکړي؟
طبعا دغه تحولات تاثیر کوي. اولا په افغانانو باندې چې په ایران کې اوسي، فلکه او افغانان په ایران کې اوسي، هلته کاروبار کوي تر اوسه، اگر څه ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. بل دا چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان لارې له پاکستان سره د تجارت تړل شوي دي، او هغه یوازې د چابهار منفذ دی چې له هغې لارې افغانستان تر ډیره بریده صادرات او واردات کوي. که چیرې په ایران کې اقتصادی تغییرات راځي، اتمان چې د افغانستان په اقتصاد او په بازار باندې هم تاثیر کوي. بل دا چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډیره لویه شوې ده، نو حتمان تاثیر به ولري د افغانستان په اقتصاد او بازار باندې.
بله، کوروادان سرور سی وروستۍ پوښتنه به را شو دی ته چې نړیوال غبرګونونه څه دي، خصوصا د متحده ایالاتونو کله چې د ایران د سیاستونو یادونه کوو، نو د نړیوالو خبرګونونو خصوصا د امریکا چې له دوی سره وروستیو کې جګړه هم وکړله، د دوی خبرګون هم مهم دی. آیا څه راغلي د سپینې ماڼۍ له ادرسه یا هم د امریکا د نورو ادارو له ادرسه؟
تر اوسه د سیمې هیوادونو کوم خبرګون نه دی ښودلې، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل اکاونټ کې، په فارسي اکاونټ کې لیکلي دي چې متحد ایالات د ایران د خلکو د هلو ځلو او د ملاتړ کوي او د دوی د غږ ملاتړ کوي. دومره ویلي دي. دا راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم ورته خبر کړی ده.
کور ودان، ډیره مننه. همکار مې سلطان محمد سرور و چې د ایران پلازمینه تهران او شاوخوا نورو ښارونو کې د راپارېدلو مظاهرو او اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په کاپیسا کې یو لرغونی مجسمه موندل شوې ده. چارواکي وایي چې د ګریکو بودیک په سبک دا جوړه شوې مجسمه شاوخوا 2000 کال پخوانی یا لرغونی ده. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه وو. تفصیل به له اسمت سروانه وو.
په کاپیسا ولایت کې د یونانی بودایي دورې 2000 کال پخوانی مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د وی ملکې ده د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنرګډ اغیز ښکاري. دا مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې څیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وې چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېرې لرغونی بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړې شوې دي چې پکې په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو له لوري د بامیان د بودا مجسمو نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت برګونونه وپارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولی شي د لرغونی افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه وو. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسني پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز وګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمې وې چې خانقاوي، استوپی او شوونیز مرکزونه پکې فعال وو او د ورېښمو لارې له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان د هیلینیستی هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اغیز ښکاري. د بامیان د بوداستري مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدي. دا تاریخي میراث شی چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقی یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
تاسو خبری مجلې ته غواګي ورو ورو رسیدو. د خبری مجلې د پای شیبو ته په وو بجو د ځوان فکر خبرونه لیاده مباسي نن پکې په 2025 کال کې د افغانستان د خبري اعلانو او رسنیو پرستونزو خبري کیږي. په پای کې هم راځو تاسو هغو پیغامونو ته چې د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته مو را لګیلې دي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پومبا چی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه اصلي کو سره وکي. زکه دا غزمر د پومبو قیمت ډیر چټ دی، ډیر کم دی. زکه دا درې کال او اخو ته د پومبا دلته چې مش خرڅوله دا پومبا تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیو سمبار رانیو سی یو غونی انبار په 15000 افغانۍ. دا د مزکی کم مصارف شدي په داخل کې اړې په ټکټرانو یې جوړي په 4000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړی په داخل کې ډیر تنگ ډیر پازاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدره دي. که دغه زما غږ تر لوړ پورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.